السلام علیکم سهار په خیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شېبې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې په راپورونو کې وري چې ټاکل شوی د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج نن اعلان سي په دې خبری مجلې کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو نن شنبه ده د لړم یا عقرب دریمه د اکتوبر 15مه خبری مجله په خبرونو پیلوو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش وایي چې د امریکا حکومت د افغانستان لپاره د ټلویزیوني خبرونو په وسایلو مجهز درې موټر له خپلې اصلي بیې درې برابره ګران رانیولي د افغانستان د 14 کلنو ځوانانو د کرکټ ټیم پرون په قطر کې د 14 کلنو په آسیایي سیالیو کې په خپله دویمه لوبه کې د کویت د کرکټ ټیم ته ماته ورکړه د مصر حکومت په سینا ټاپو وزمه کې درې میاشتنی اضطراري حالت اعلان کړ تمه ده چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج نن اعلان سي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د بریالیو کاندیدانو لیست څه باندې دوی اونۍ مخکې دوی ته وسپاره چې د معلوماتو تر بشپړولو وروسته اوس اعلانېږي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د نتایجو په اعلان کې د ځنډ له کبله له کاندیدانو او خلکو بښنه وغوښته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش وایي چې د امریکا حکومت د افغانستان لپاره د ټلویزیوني خبرونو په وسایلو مجهز درې موټر له خپلې اصلي بیې درې برابره ګران پیرودلې دي د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په یو لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې چې د دې موټرو د معاملې څرنګوالی توضیح کړي د افغانستان د 14 کلنو ځوانانو د کرکټ ټیم پرون په قطر کې د 14 کلنو په آسیایي سیالیو کې په دویمه لوبه کې د کویت د کرکټ ملي ټیم ته د 8 وکټو په توپیر ماته ورکړه پچا کویت وګټله او د توپ وهنې فیصله یې وکړه خو د سیالۍ تر 15مه اور پورې ټول لوبغاړي وسوځېدل او افغان 14 کلنو ته یې د نشپېتو منډو هدف ورکړ افغان ځوانان په 1100 اورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو دې هدف ته ورسېدل د مصر حکومت په سینا ټاپو وزمه کې درې میاشتنی اضطراري حالت اعلان کړ دغه اعلان وروسته تر هغې وسو چې په دې ټاپو وزمه کې د مصر د پوځ پر یوه پوسته د برید په نتیجه کې ګڼ شمېر پوځیان ووژل شول اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو له قبل خبر ورکوي چې د سینا په شمال کې ال اوریش شار ته نږدې پر دې پوسته د هاون او راکټ لانچرو ډزې وسوې چارواکي وایي په دې برید کې لږ تر لږه 10 سرتیري وژل شوي خود مړو شمیر شایي تر دې زیات سي یو ایرانی عکاس چې د ایران په اصفهان ښار کې پر شوزو د تیزاب شیندلو په وړاندې د چهارشنبه ورځې د مظاهرو د جریان تصویرونه یې اخیستل نیول سوی دی د ایران د حکومت د سیاسي مخالفانو د ویپاڼو د خبر له مخې آریا جعفری په خپل کور کې و چې امنیتي مامورینو د پنځشنبه پر ورځ ونیوي د جعفری له خوا اخیستل سوي عکسونه په نیمه دولتي خبری اژانس اسنا او نورو ویپاڼو دغه ورځ په ټولنیزو شبکو کې خپره سوي و امریکا وی لروسیه سره د مقابله هڅنه کوي خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جنساکی ویل واشنگتن به پر هغو اصول چې په اروپا او شمالي امریکا کې لامن سره تړلې وي جوړ جړای و نه کړی امریکا لروسیه سره د مقابله کوشش نه کوي موږ پر هغو اصول چې په اروپا او شمالي امریکا کې لامن سره ارتباط لري جوړ جړای نه کولای سو او نه به وکړو موږ په وار وار د خبرې کړې ده او موږ به پر هغو اصول ټینګ ولاړیو څکې څو ساعته وروسته دغه څرګندونې وکړې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل نړۍ په زیاتېدونکي ډول د امریکا د هغو هڅو له کبله په ناامن ځای بدلېږي چې پر نورو هیوادونو خپله اراده تپي د امریکا د نیو جرسی او نیویارک والیانو امر کړی ټول هغه ډاکټران او مسافران چې په لویدیز افریقا کې د ایبولا ناروغۍ له قربانیانو سره په تماس کې پاتې سوي امریکا د تر راتګ وروسته د 1 ورځو لپاره جبرن قرنطین سي دغه اقدام روسه له حقیقي چې د نیویارک یو ډاکټر په گینا کې په ایبولا د یو اخته کس تر درملنې وروسته امریکا ته لرستنې دو سره د ایبولا وژونکې ناروغي نشې پکښې ولیدل سوې
سلام سهار منیک مرغ زنه جیبه زمانیم د هوا پیژندنی نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د شمیر لوی ولایتونو د هوا حالات اټکل د سنتیګریډ په کچه د نن لپاره په ډیر ول کړی نن به په کابل کې اسمان زای زای وریځوي د تودوخه لوړ درجه 22 ته په کندهار کې باسمان صافي د تودوخه لوړه درجه 22.24، په مزار شریف ښار کې باسمان برګ وي د تودوخه لوړه درجه 22.24، په هرات کې اسمان صاف دی د تودوخه لوړه درجه 22.24، او په جلال آباد کې اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 29.24 اټکل شوې ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج تر اوږده انتظار وروسته نن اعلانېږي.
ترسیم لرو چې نن په دوه بجو نتایج اعلان کړو. زه غواړم چې وال په انتظار کې ډېر پاتې شو.
په کابل کې مظاهره چا نه پرون په افغانستان اکسپرس ورځپاڼه کې د یو خبرسیو مطلب د لیکوال لپاره چې دینی مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوی د مرګ د سزا غوښتنه وکړه.
کابل په مرکز کې په دې خاطر راټول شوی چې مونږه موجوده نظام ته دا خبره په ګوته کوو چې دا سړی د محاکمه شي.
په کندهار کې په څو پیښو کې دوه دولتي چارواکي او څو پولیس وژل شوي. اروپایي مشرانو پرون د ایبولا ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره خپله مالي مرسته زیاته کړه. د ژوند پرنګونی کې د یو داسې ځوان له هڅو خبرېږي چې ځان یې خپله په پښو درولی.
مونږ ازمکه نه وه نو څلوېښت زره کالدارې ما سره وې. درې بیس پېزمکه مونږ واخیستله، چې شروع مې ورته وکړله، شکر د اوس هغه کور مې خپل جوړ کړو، دا قرض مې خلاص کړو.
د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجله تر اونۍ مو بجو ده. د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج نن اعلانېږي. د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج باید ډیر پخوا اعلان سوي وای، خو د ولسمشري انتخاباتو بحراني کېدو دا کار ځنډنه کړ. د انتخاباتو څارونکي ډلې که څه هم د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پر بهیر انتخابونه کوي، خو د اعلان هرکلی هم کوي. تفصیل احمد تکل ناوري.
تمه ده چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج نن اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د بریالیو کاندیدانو لیست څه باندې دوه اونۍ مخکې دوی ته وسپاره چې د معلوماتو له بشپړولو وروسته اعلانېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
شکایتو محترم کمیشن ممکن راولے گا کم تغیرات بھی راولے گا سسٹم کی داخلے ان شاء اللہ تحصیل لڑو چندن دو بجو نتائج اعلان کا تقریباً دیر وقت دیر دیر حضرت غورم چال پہ انتظار کے ڈیزائر پاتے شروع.
د ولایتي شوراګانو انتخابات د ولسمشرۍ د انتخاباتو له لومړي پړاو سره یو ځای د حمل په 14 نیټه ترسره شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې انتخاباتو لومړني نتایج د ساور د میاشتې په پای کې د شکایتونو خپلواک کمیسیون ته واستول. خو د دوهم پړاو انتخاباتو د لانجې اوږدېدو نه یوازې د ولایتي شوراګانو کاندیدان د اوږدې مودې لپاره منتظر پاتې کړل، بلکې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو له توافق مخکې په نورو برخو کې هم ژوند په ټپه درېدلی و. د انتخاب تو څارون کوټولنو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو د اعلان هرکلی کړی. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاند فهیم نعیمی ازادۍ رادیو ته وویل چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو کاندیدان او خلک له انتظار ستړي شوي دي.
دا چې د ټاکنو کمیسیون وایي چې دوی به اعلان نه دا نتایج دا ډېر ښه خبره ده. نتایج باید پخوا اعلان شي. اوس هم په هر صورت کې موږ نشو کولای ډېر صبر وکړو، هم خلک منتظر دي او هم محترم د ولایتي شوراګانو کاندیدان دوی انتظار باسي.
خغلی نعیمی زیاتوي چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو بهیر لکه څرنګه چې لازمه وه شفاف نه و، ځکه د نوموړي په وینا کاندیدانو او د هغو استازو ته د څارنې کم امکانات برابر شوي وو. د ولایتي شوراګانو د لومړنیو نتایجو له مخې په ټول افغانستان کې 458 کاندیدان کامیاب شوي چې 90 پکې میرمنې وې. خو د شکایتونو له څېړنې وروسته د چارواکو له څرګندونو ښکاري چې په لومړني فهرست کې بدلونونه راغلي دي.
د کابل پلسګونو اوسیدونکو د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې هغه مطلب په کلکه وغنده چې د دوی په وینا دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی سوی دی. دوی د مطلب لیکوال ته د سختې سزا غوښتنه وکړه. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د دغه غګونه د هغو اعتراض کوونکو دي چې د کابل په ادګاه جماعت کې راټول شوي وو. له افغان حکومت یې وغوښتل باید په ډیر کم وخت کې په افغانستان اکسپرس ورځپاڼه کې اسلام ته د توهین امیز مطلب لیکوال جاوید احوار ونیسي او د قانون پنجو ته دې وسپاري. د دې اعتراض ګډونوال حاجي فرید د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه دې په دې برخه کې جدي او اوچت ګامونه پورته کړي، کنونو افغان او مسلمان ملت به پټه خلو پاتې نشي.
همدغې بنیاد نن د افغانستان مسلمان خلک کابل په مرکز کې په دې خاطر راټول شوي چې مونږ موجوده نظام ته دا خبره په ګوته کوو چې دا سړی دې محاکمه شي.
هغه زیاته کړه که چیرې خبرو ته غوږونه نیول سي نو په ټول هیواد کې به په سوله ایزو مظاهرو لاس پورې کړي. تېره اونۍ په کابل کې خپرېدونکي انګلیسي ژبې ورځپاڼې یو مطلب خپور کړی چې د عالمانو په وینا اسلام او دیني مقدساتو ته پکې ښکاره توهین شوی ده. یاد مطلب د افغانستان د دینی عالمانو غوسه راوپاروله او د دې مطلب لیکوالی بیدینه او مرتد یاد کړ. په افغانستان کې د رسنیو د څار اداره یا نایوای د رسنیو د قانون له مخې هیڅوک حق نه لري داسې مطلب خپور کړي چې د اسلام له احکامو سره په ټکر کې وي. د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې مسؤلینو د رسمي بښنې غوښتلو تر څنګ ویلي چې دغه مطلب د دوی یو قلمي همکار چې له افغانستانه بهر اوسیږي په لاس لیکل شوی او له ایډیټ وړاندې په غلطۍ کې خپور شوی. له دې وړاندې د افغانستان د ملي شورا غړیو هم د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې مطلب په سختو ټکو غندلی او له حکومت یې غوښتي چې یا د ورځپاڼه وتړي. په دې وروستیو کې راپورونه راغلي چې د دې ورځپاڼې د امتیاز خاوند او مسؤول مدیر نیول شوي دي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر هم راواخلو خو په اخیستلو یې بریالي نه شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې په ځن وژن کې حمله او دوه نور پیښو کې د جړی ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر، د غورک امنیه قومندان او درې پولیس وژل سوي او څلور نور سرتیري ټپیان سوي دي. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي.
لومړی پیښه د کندهار په غورک ولسوالۍ کې رامنځته سوي او دغه ولسوالۍ امنیه قومندان محمد شفیع د خپل ساتونکو سره د وسلوالو په حمله کې وژل سوي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤل سمیع خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د امنیه قومندان د طالبانو لخوا د محلي پولیسو پر یوې پوستې تر حملې وروسته سیمې ته روان و چې د وسلوالو په حمله کې د خپل ساتونکو سره یو ځای ووژل سو. دغه راز د جمعې په مازیګر په سپین بولدک کې د جړی ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر په یو ځان وژونکي حمله کې وژل سوی. د مطبوعاتي دفتر د مسؤل سمیع خپلواک په وینا د جړی د ملي امنیت مدیر په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یو ځان وژونکي راپور ترلاسه کړی وو او د بولدک د ملي امنیت د مدیر د مرستیال سره په سیمه کې عملیات کول چې ځان وژونکي د موټر بم چاودنه پر کړی او نوموړی وژل سوی او د بولدک د ملي امنیت مرستیال او دوه نو سرتیری ټپیان سوي.
د سپین بولدک ولسوالۍ د نوي کلي په ساحه کې د ملي امنیت اپراتیفي معلومات پر اساس باندې یو ځانمرګي بریدګر چې غوښتل چې خپل هدف ته خپل ځان ورسي د هغه هدف د شنډولو په مخه دوی سیمې ته راغلي وه چې بریدګر پر دوی باندې ځان چاودنه ورکړې ده. په نتیجه کې د جړی ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر شهید شوی دي او درې تنه نور زخمیان سوي دي. او د غورک ولسوالۍ د سرخابات په سیمه کې پولیس په پوسته باندې وسلوالو برید کړی وو. امنیه قومندان غوښتل چې سیمې ته ورسي د دوی د مرستې لپاره په لارې کې وسلوالو کمین ورته نیولی وو چې تاره کمین کې شهید شوی دی.
دغه راز د شوراوک په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې دوه پولیس وژل سوي او یو بل ټپي سوي. د مطبوعاتي دفتر د مسؤل په وینا پر پولیسو دغه چاودنه د غزمې پر مهال سوي. طالبانو د ځان وژونکو حملې مسؤلیت منلی او د ملي امنیت د مدیر په ګډون د لسو سرتیرو د وژل کېدو دوی دا کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نیک محمد له هلمند په خپل پیغام کې لیکي، تعلیمي کال مو پیل شوی خو په خوانځي کې کتابونه نه دي راکل شوی. هیله ده د پوهنې وزارت زموږ دغه ستونزه حل کړي. محمد ادریس توحیدی له نورستانه، له ولسمشر اشرف غنی احمدزی هیله کوي چې د پوهنې اړخ ته زیات پام وکړي، دغه راز له ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان اړیکې ښې کړي. میرزا احمدی له هلمند، د افغانستان نوی حکومت د مخدره موادو مخنیوي وکړي چې ګڼ ځوانان پرې اخته شوي دي. احسان ډاټمن له پکتیا څخه، د سمکنی ولسوالۍ او مندوخیلو کلي ترمنځ غځېدلی سړک نه ده پوخ شوی، حال دا چې بودیجه ورته ځانګړې شوې وه. هیله ده دولت دې مسلې پوښتنه وکړي او دغه سړک راته پوښ کړي. او محمد یونس عمری له کندهاره له ولسمشر اشرف غنی احمدزی هیله کوو چې خلکو ته د کار روزګار زمینه برابره کړي. ګڼ کسان شته چې تعلیم یې کړی خو کار ورته نه پیدا کیږي.
تمه ده چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج نن اعلان سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د نتایجو په اعلان کې د ځنډ له کبله له کاندیدانو او خلکو بخښنه وغوښته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش وایي چې د امریکا حکومت د افغانستان لپاره د ټلویزیوني خپرونو په وسایلو مجهز درې موټر له خپلې اصلي بیې درې برابره ګران رانیولي. د افغانستان د 14 کلنو د ځوانانو د کرکټ ټیم پرون کویټ ته ماتې ورکړه. د مصر حکومت په سینا ټاپ وزم کې درې میاشتنی اضطراری حالت اعلان کړ. دغه اعلان وروسته له هغې وسته چې په دې ټاپ وزم کې د مصر د پوز پر یوه پوسته د برید په نتیجه کې شاوخوا 1.5 تنه سرتیري ووژل سول. یو ایرانی عکاس چې د ایران په اصفهان ښار کې پر ښځو د تیزاب شیندلو په وړاندې د چهارشنبې ورځې د مظاهرو د جریان تصویرونه یې اخیستل نیول ستوی. امریکا وایي له روسیې سره د مقابلې هڅه نه کوي. د امریکا د نیو جرسی او نیویارک والیانو امر کړی ټول هغه ډاکټران او مسافران چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغي له قربانیانو سره په تماس کې پاتې سوي امریکا ته تر راتګ وروسته د 1 ورځ لپاره جبران قرنټین سي. د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو ووریدل. او سم جناقه الکوزی نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه پروستي ګڼه کې آیا د افغانستان اساسي قانون د سیاست قرباني شوی تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي اساسي قانون د یو هیواد تر ټولو جګه قانوني مرجع ده چې د دولتي مؤسسو او اورګانونو صلاحیتونه پکې واضح او بیانېږي. اساسي قانون یوازینی قانون دی چې د حکومت او دولت سیاسي صلاحیتونه ټاکي. خبرونه لیکي په افغانستان کې په دې وروستیو کې داسې یو کار وشو چې په اساسي قانون کې شامل نه دی. د افغانستان د اساسي قانون په هیڅ ځای کې د اجرایه ریاست په نامه اداره نه ذکر شوی او د جمهوریت ریاست دوه کاندیدان پرته لدی چې د رای ورکونکو رضایت یا مخالفت ته پام وکړي یا ورته په اساسي قانون کې کومه توجیه پیدا کړي او یا هم د ملي شورا نظر یا پریکړه ترلاسه کړي په خپلې پریکړه وکړه او د جمهور رئیس د فرمان پر اساس د اجرایه ریاست څوکۍ ایجاد کړه. په دې توګه ملي شورا او قضایي قوه دواړه له پریکړې څخه لری وساتل شول. فارن پالیسی خبرونه زیاتوی په اساسي قانون کې د جمهور رئیس صلاحیتونه محدود دي او داسې هم نه ده چې په هر وخت او هر حالت کې به فرمان صادروي. جمهور رئیس کولای شي یوازې په خاصو شرایطو کې فرمان صادر کړي. خبرونه وړاندې کوي د افغانستان ستونزو ته په کتنې په دې هیواد کې هر اقدام ممکن کېدای شي. حتی جمهور رئیس د اساسي قانون د عمل کولو لپاره د لوړې لمراسمو څخه څو شېبې وروسته داسې یو فرمان صادر کړ چې د افغانستان د اساسي قانون له روحي او اساساتو سره په تضاد کې دی. فارن پالیسی لیکي دا پریکړه د افغانستان په یو حساس وخت کې شوې او ټولو د انتخاباتي لانجې د عواقبو په اړه اندېښنې درلودې. دواړو کاندیدانو ممکن داسې انګېرلې وي چې د دې لانجې څخه د خلاصون لپاره د اساسي قانون د نه رعایت په ګډون هر اقدام جایز دی. بریتانیا چاپ ګاردین رسپانډ د عکسونو د یو نندارتون په اړه یو مضمون خپور کړی چې سرلیک دی په جنگ کې د افغانانو ژوند. ورسپانه لیکي د افغانستان خلک په تیرو څو لسیزو کې یا له بهرنیو یرغلګرو سره او یا هم په خپلو کې په جنگ کې ول. ګاردن لیکي یو ایرانی عکاس چې د تصویرونو دا کتاب برابر او چاپ کړی په حقیقت کې غواړي د هغو خلکو ژوند منعکس کړي چې د جګړو قرباني شوي نه د بهرنیو ځواکونو چې په افغانستان یرغلونه کړي. په دې کتاب کې یو پزلپورې عکس تر سترګو کېږي چې ښیي افغانانو څنګه د جګړو له خاطراتو سره عادت کړی او خپل ژوند ته دوام ورکوي. په یو تصویر کې ښکاري چې د روسانو یو ویجاړ شوی ټانک د یوې کروندې په منځ کې ولاړ دی او بزګر خپل حاصل ټولوي او د ټانک د پاسه ږدي. ګاردن لیکي په یو بل عکس کې ماشومان تر سترګو کېږي چې له جګړې څخه د ویجاړو شوو ودانیو له پاسه یخ مالک کوي. په یو ځله بوګنون کې تصویر کې یو سړی ښکاري چې په یو روغتون کې د خپلې کورنۍ د یو ټپي شوي غړي پر سینه خپل لاس ایښی او په خپګان ورته ګوري. ګاردن وړاندې لیکي له دې تصویرونو څخه یو عجیب حالت تر سترګو کېږي او هغه دا چې افغانانو له جګړو وژنو او ورانیو سره سره لا هم خپل روحیات له لاسه نه دي ورکړي. په یو تصویر کې دا هم ښکاري چې په سلګونو نجونې او ښځې په مزار شریف کې د فرهاد دریا کنسرت ته راټولې شوي په چکچکو او خوښۍ سره د دغه سندرغاړي هرکلی کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ په متحده عرب اماراتو کې د افغان لوبغاړو د روزنیز کمپ غړي او د متحده عرب اماراتو او نیوزیلند الف ټیم په وړاندې د سیالیو لپاره 19 کسیزه ملي لوبډله پرون اعلان کړه. د هیواد د کرکټ ملي ټیم به په اماراتو کې د دریو اونیو په تمریناتي کمپ کې برخه واخلي او له دې تمریناتي کمپ او بیا د نیوزیلند له الف او د اماراتو له ملي ټیمونو سره یو ورځنی لوبي وکړي. د افغانستان کرکټ ملي ټیم به 15 لوبي وکړي چې لومړی به یې د نومبر پر 26 د نیوزیلند له الف ټیم او څلور نورې به یې له متحده عرب اماراتو سره د روانې نومبر میاشتې پر 28 او 30 او د دسمبر په 2 او 4 نیټه وي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به له دې لوبو وروسته په نړیوال جام کې د ګډون لپاره خپل 15 کسیز ټیم غوره کړي. د نړیوال جام لپاره د افغانستان د ټیم د څرنګوالي په اړه احمد تکل د افغانستان کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس نور محمد مراد سره مرکه کړې. ښاغلی مراد د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د 2015 میلادي کال په نړیوال جام کې به د افغانستان د ټیم ترکیب ته نوې څېرې راځي او که هماغه پخوانی څېرې
در ورته اکثر ځوانان بود کړي من مینوال د کرکټ وګوري لکه شرف الدین شرف شو همدغه سي نصر جمال غوندي ځوانان شو او په جاوید احمدی شو او تر ټولو زیات چې خلکو زیات ورته لیوالتیا او حمید حسن ډېر ته لوبډلې ترڅنګ شوی دی. دوی ترڅنګ عزت دولت زی هم دا په داسې حال کې چې موږ 2 میاشتې مخکې دي هندوستان ته تقریبا د یوې نیمې میاشتې تداوینه وروسته دی الحمدلله دواړه ډېر روغ رمټ ستانه شول ان شاء الله دا د ملي لوبډلې په فرصتونو کې ځای لري. یعنی یو ډېر مخلطه لوبډله ده چې د ځوانانو لوبغاړو ترڅنګ نن پخواني د ملي اتلان او همداسې ما چې مخکې ته اشاره وکړه حمید حسن او ځینې تیسو په چونکو کې چې دا یو کال راته دی خو په ملي لوبډلې کې کمبوت احساسېږي دا به هم د ملي لوبډلې برخه وي.
د کرکټ نړیوال جام یو ډېره مهمه پیښه ده. د دې لپاره فکر کوي چې دا د افغانستان د کرکټ لوبډله په خطر کې نه اچوي چې دوه تازه روغ شوي لوبغاړي او پاتې ځوانان لوبه وکړي.
موږ ټول هغه آباد یو څه څېړلي دي. یعنې موږ احتیاطي توپ اچوونکي هم لرو لکه آفتاب عالم ده همدارنګه د موږ یو بل ځوان تکړه توپ اچوونکی ملک هم چې د 19 کلونو ځوانانو نه تازه ملي ټیم ته لاره پیدا کړې ده او باید هېره نه کړو د هغه ځوان لوبغاړی دی چې د پاکستان سره چې کله موږ لوبه وکړه د هغو پر خلاف شپږ لوبغاړي د دې ټیم د لسلو څخه شپږ یوازې ته په خپل ځان وسوځول هغه هم د احتیاطي لوبډلو یا لوبغاړو په صفت له دوی سره شتون لري. یعنې موږ ټول آباد ورته څېړلي دي که چېرته حمید حسن او یا په دې امتحاني لوبو کې چې اګر چې دا بینالمللي لوبې دي د متحده عرب امارات سره او د نیوزیلند سره که چېرته دوی 100% آماده نه وي نو د هغه په ځای بیا دا احتیاطي لوبغاړي دي ملک او همدارنګه آفتاب عالم تاز د هغو ځای نیسي.
د دغه لوبو لپاره چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس متحده عربي اماراتو ته روانه ده او په دې کې په نظر کې ده چې په خپل د متحده عربي اماراتو او نیوزیلند له ټیمونو سره به لوبه کوي، د دې لپاره څه پلان شته او څومره مهمه دي د افغانستان لپاره د دې ګټل یا بایلل؟
دا څلور د متحده امارات سره سولې دي دا بین ملي ارزښت لري. دا په دې معنی چې متحده امارات هم د جامع جهاني برخه ده. هغه به هم په جامع جهاني 2013 کال کې لوبي د لومړي ځل لپاره دي. البته دا د هم ځل د فلاره او پیدا کړی ده. دا بین ملي لوبي دي او چې موږ هم په ګروپ کې دي خو دې ته ماته ورکول خاص ارزښت دی لري چې نوموړي لوبي په مغه وشتل زوینه کې کیږي چیرته سي خاورې د استرالیا او نیوزیلند نه راوړل شوی دی. یعنی دا په جی سي یو میدان دی خاورې د استرالیا او نیوزیلند راوړل شوی. شرایط یې ډېر مغه ته ورته دي. دې کې څلو بایلل دې ته څنګه چې موږ په درجه بندي کې د یو رول ولري ان شاء الله دا دې موږ یو سم مقام به لا زیات راکړي کړي. خو دې کې تل هغه تخنیکي اړخ لري دا چې موږ ته یو خو امیدواري راکړي که چې الحمدلله موږ ډېر پر امید یو دا اوسې لوبډله د نیوزیلند او استرالیا د سره غلې ده. ټول لوبي د اخري لوبي سر په سر د کلي دي چې نه یوازې موږ بلکې نړیوال هم امیدوار کړي چې افغانستان به ان شاء الله د خو زیرو سره دروته په نجانی جهانی کې لوبي دي. او نیوزیلند خو تاسو معلومه ده بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد دی. یو ته ماته ورکول به موږ هغه انفرادي او اجتماعي د ټیم په سطح کې کوم ځای ساده پروګرامونه شوي دي هغه به د یو ارزونه به وشي ان شاء الله د تخنیک له نظر او د درجه بندي دواړو له نظر ډیر مهم دي.
د کرکټ بورډ اجرایه مشر نور محمد مراد وو.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح، طول شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تیر شپه د کابل په لسمه امنیتي حوزه کې یو توغندی لګیدلې چې د کابل امنیه قمندانۍ وایي تلفات نه لري. اروپایي مشرانو پروند ایبولا ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره خپل مالی مرسته زیاته کړه. احمد تکل اوربندي جزئیات لري.
د اروپای ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې د افریقا په لویدیځ کې د ایبولا د وژونکي ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د خپل مالی مرستې کچه 1 میلیارد یورو ته اوچته کړي. د اروپای ټولنې مشر هرمان وان رامپوی په بروکسل کې د اروپای ټولنې د سرمشریزې په دوهمه ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې د دې نوې مالی مرستې خبر ورکړ. لبلې خو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون اعلان وکړ چې پر روانه دسمبر میاشت کې به د ایبولا د واکسین ازمیل د افریقا په لویدیځ کې پیل کړي. ټاکل شوی چې د 2015 کال تر نیمایي پورې د دې کمپاین په ترڅ کې سلګونه زره کسان واکسین شي. خو WHO وایي چې لا هم معلومه نه ده چې آیا دا واکسین به د دې خطرناکې ناروغۍ په وړاندې ګټور وي کنه. د WHO یوې ویاندې ډاکټرې ماری پولیکینی پرون وویل که د دې واکسین دوه ډولونه اغیزمن ثابت شي امکان لري چې په راتلونکي کال کې پر میلیونونو کسانو تطبیق شي. د ایبولا د واکسین د دوه پرمختللو ډولونو ازمیل لا دمخه پیل شوي دي. ایبولا ناروغۍ تر اوسه 4800 کسان وژلي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
بزه د روزګان د ولایت د ګزو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ګزو ولسوالۍ د طالبانو د خواسته د سکوت په حال کې ده. کړي وو کورونا په توغندۍ طالبان د غرو د سرو څخه ولي عجزي و کشنان و طول مشمان ویشتر کیجی اومری کردی و تلی دی دا دا غروه بغلو و جروه تا پا خیمو که پراته دی.
روزگان دو ولایت د گزاف دو ولسوالۍ خبر کوم. د گزاف دو ولسوالۍ نفوس مسلمانان ډېر په تکلیف بازار دي. طالبان د لاسه ټول کورونا باسي مجر دي او توغندۍ راشاتي په کورو کې مسلمي کورونا ټول سي وطن ده وڅو د طالبانو ظالمان د لاسه د حکومت د گزاف دو ولسوالۍ ټول په امن ته.
د ژوند رنگونه
درنو اوریدونکو د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې د بریال په نامه یو ځوان بنا را سره دی. له ده به پوښتو چې دغه کاری کله او څنګه پیل کړ.
ما دا کار 15 کلنۍ کې ما شروع کړی. په خبر کې وپتره مې را سره هغه سبزی مخکې ما خرڅوله. بیا دغه سره زه مخ شوم. دغه راتلو سره آزاده سبزی نه دا خده درته مسله خو به د جوړ شي نه دپاره چې بیا شاته احتیاج نه خپل شی بد چلی. هماغې نه دې خواته لګیا یم نو اول سر کې مې چا خبره ټاټکي چلول. رو په رو اوس پزل د خدای ښه ده خپل روزګار شو لګیا یم.
دا پاخه کارونه کوي تعمیرونو کې او که د خامي
مسمنګ سره کو منګه ټول دا پاخه کارونه کوي تعمیرونه لکه جوړو مارکیټونه شي تعمیرونه شي خو چې سي پوخ کار کې هغه ټول د کارنده کارم دا دې کې راځي کالب کاریم راځي هم شکر داس دادا خشکاری شو پرسونه شو کاشي شو پلستر شو دم دغه ټول درته کوي شو
تا مکتب ویلې درس ویني
ما درېمه پورې مکتب ویلې درېم ته کامیاب شوم. همنګ سره دا اوس شکر دا هزار بار شکر دا اوس هم گزاره خدای روانه ده. زه ما بل رور مې د باندې کشر هم ګل کار ده پلار خو موزه کې نو سپینګیرا ده خو هغه وخت کې ډیر حساب خراب ده کور په حساب ده پیسو د وجنه نو درم ته زه کامیاب شوم. پلار مې بیا هم راتل چې زه وایم مکتب وایا خو نو زه ما وکړل چې هغه ورځ د پلار مشر زویم شي نکیږي. اما هغه ورځ نه دی خو ته مالیا را دغه نکیږي بیا پاتې درانه خیم بیا هم خیم اخبار لکه چې هغه ویل شم نور کتاب چې حساب دغه ویل شم زه خپل
څومره عاید لري زوند ښه په چلیږي زوند جوړ سوی
شکر ده لسرایلی د کور نو ښه خسته چلیږي شکر ده اوس بل کابل تراغلم. اول سر کې مونږ ازمکه نه و نو 40000 کالدار ما سره وي اغه نه دی خاطر لګ درې 25 مکه مونږ واخستل چې شروع مې ورته وکړل شکر دا وسه کور مې خپل جوړ کو دا قرض مې خلاص کو چې د ازمکه وعده مې پکې وعده مو کو بل رور تام مې پکې وعده وک او شکر دا چې نه لارم درې سالور پورې لارم درې سالور لګ روپي اوس مې خه خسته کاروبار روان ده.
ډیر ځوانان دي چې بیکاره ګرځي یا شکایت کوي چې کار نه راته پیدا کیږي. مسله کم نسته کې خو ته خپل تجربه څه وایې
دا سړی ساوکه وکه چې ما ته کار نشته دا ز خپل غزانی درته وکه سانی ما ته راغله راته ویل چې ما ته خیر د کار وخایا یو راته پات شو پنځه واړه و تخته ول چې نایت بار ایو شکر د اوس خپل سر نور کني درې دل نو کسا کال نه شکال ته ودریږي نه کنه وسمرا نه غل چې نیم سو افغانی ال نن سبا چوغه خسته شي چوک ته کچیر ته چوغو زوی ګوري ساری کې بګه زه نه لاس بجې و لاس بجې راشه په چوک کس نه بیا خلک ولاړې سو کارګر ما ته په کار زه کارګرو بس ورکه ما او خلک وی چلو والا ما ته کار نشته خو دروغ وي یو سړی څنګه هغه دا باندې جوړوي
او په دویمه سهارنی خبرې